د اسلام د نظر به یو څېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غزو غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیات د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې ور وخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره لدې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هیوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللی قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی جوان پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی که دوی دی حق ته توجه و نکری نو کیدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې دی یو کشور دی یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي کیدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي
ډیر زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډیر زیاته مننه
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه او زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ورزش په ګټو ګڼې مېرمنې پوهیږي خو عملی کول سخت ورتخکاری کلا ورزنه بوختیا او کلا هم د مناسب ځای او وسایلو د نشټون په بهانه ورزش پریږدي ځینې خځې بیا د ورزش په خېګنو خبرې نه دي یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي ستړي خسته او بې حوصلې وي بیا نو هم هغه وي چې د وخت په تیریدلو سره ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټرانو ویل چې ترغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وینې کې وزن دینه کمیږي، لکه مې وزن هم زیاده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
کور کې بلاخره خوراو کې نه ورزش مې کاوه، مې غنمې چربین پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات را ته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وینې کې وزن دې نه کمیږي، لکه مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرش کلنه رویا وایي چې دا له چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کښېني نو ټول بدن یې درد کوي.
زیده وتلې یم چې ملا درد مې لږ خسي، په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادري کې بیا وځو، تنم داسې مې نه پرېږدي، خو لېږو مخم پټې
خدینا. پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار به سره ورک شو. بېخي هېڅ فشار نه لرم، کنې 50 کلنه ښځه هم یم، فشار مې بېخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
بعض ځواني وه نو مو چې څه نو مستي دی نو چې اوس زاړه شي لوړ مرازن شپاش دا شکار مې لږ سره ښه دی، د بازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزلو سپک دی، دا کور کې مې زویاتو زمېړمېتو چې زه چې ګرځه